درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام وبجې دی. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو هرکلی کو. په دې ساعت کې ځوان فکر خبرونه لرو، خو لومړی مو رابولو د دې ساعت خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM د سه شنبه په ورځ د بیړنۍ مرستې لپاره د بودیجې غوښتنه پیل کړه. د دې سازمان په وینا د اپریل له درېمې د میتر درېمې نیټې پورې نږدې 110,000 افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د مهاجرت نړیوال سازمان په یوه خبر پاڼې کې وویل دا غوښتنه یې د افغانستان او پاکستان د پولې تر څنګ په هغو سیمو کې د مرستې رسولو لپاره پیل کړې چې سختو شرایطو او د بودیجې کموالي د زیان غالو وګړو لپاره خطرونه زیات کړی دي. IOM ویلی دا غوښتنه به له 600,000 څخه تر 1.5 میلیون پورې هغو راستنیدونکو افغانانو ته مرسته برابره کړي چې ډیری بی استاد دي او د پاکستان له لوري د بهرانیانو د استلو د دوهم پړاو له عمله اغیزمن شوي دي. د IOM د عملیاتي چارو مرستیال مشري اوګو چې دینلیز ویلی ډیر شمیر هغه کسان چې بیرته افغانستان ته راستانه شوي له سخت وضعیت سره مخامخ دي، ځکه چې دوی اړ شوي خپل کورونه، شتمنۍ او کارونه پرېږدي. د ریچ په نوم یو سازمان چې د کډوالۍ او ناورین ځپلو سیمو په اړه معلومات ټولوي د افغانستان په اړه په یوه تازه راپور کې ویلي د بازارونو نوې ارزونې له مخې نږدې نیمایي افغانانو د 2015 کال تر فبروري پورې هیڅ ډول بشري مرستې نه دي ترلاسه کړې. دغه موندنه په افغانستان کې د مرستو د ژور بحران ښکارندوی کوي چې د نړیوالو مرسته کوونکو په ځانګړي ډول د امریکا د مالي مرستو تر بندېدو وروسته رامنځته شوی دی. راپور شی چې د مرستو له پوشش پاتې شویو اړمنو افغانانو سلنه د تیر کال له 3 څخه 6 کال 8.4 لوړه شوې ده. د هند وچو میوو شورا له مرکزی حکومت غوښتنه کړې چې له افغانستان څخه هند ته د وچو میوو د لیږد لپاره دی یو هوایی دهلیز جوړ کړي، ځکه چې له پاکستان سره د هند پوله تړل شوې ده. هندي رسنیو نن سه شنبه د یاد شورا د مشر ګونجن جین له قوله ویلي چې دوی دا مهال له حکومت همدا غوښتنه کوي. افغانستان ډیر ممیز، انځر او زردالو تولیدوي، خو اوس چې پولې تړل شوي دي دا محصولات هند ته نشي رارسېدی. د اپریل په 22 د هندي کشمیر په پلګام سیمه کې 22 سیلانیان ووژل شول چې له عملی د هند او اسلام آباد اړیکې نوري هم ترنګلې شوې او هند خپلې پولې له پاکستان سره وتړلې. هند تور پورې کړ چې حمله کوونکي له پاکستان څخه ورغلي وو، خو پاکستان دا تور ردوي. د پاکستان پوز د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو پر مهال د اتو وسلوالو د وژلو ادعا کړې ده. د پوز د عامه اړیکو دفتر د می په 15 رسنیو ته پاستولې خبر پاڼه کې ویلي عملیات د دوشنبه او سه شنبه د ورځو ترمنځ شپه کې د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ په شمالي او جنوبي وزیرستان، بنو او خیبر کې شوې دي. د پوز د خبر پاڼې د معلوماتو له مخې په دغو عملیاتو کې د شمالي وزیرستان په میرلي کې 3، په جنوبي وزیرستان افغانستان کې 2 او په خیبر او بنو کې 3 وسلوال چې پوز ورته خوارج وای وشل شوی دي. پوز دا استیلا اکثرا د تحریک طالبان پاکستان یا TTP وسلوال ډلې ته کاروي، خو دا روښانه نه ده چې وشل شوی کسان د کومې ډلې غړي ول. د پوز په بیان کې راغلی په دغو عملیاتو کې یو پوزي سرتیری هم ژوبل شوی دی. کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي او نه هم ازادي راډیو په خپلواک ډول د پوز د دغو ادعاو سپیناوی کولی شي. او د جرمني د مسیحي دیموکرات اتحاد مشر فدریش مرتز ونه توانی چې د دې هیواد د پارلمان د رای ورکولو په لومړي پړاو کې د صدر اعظم په توګه انتخاب شي. دا له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته لومړی وار دی چې د جرمني د بریالي ګوند مشر ونه توانید چې د صدر اعظمۍ لپاره د پارلمان له لومړي پړاو څخه بریالی ووزي. د راپورونو له مخې مرچ د سه شنبه په ورځ د غوایي په 16 ونه توانید چې د پارلمان په 1500 څوکیو کې لازم اکثریت یعنی 314 رایې ترلاسه کړي، د 6 رایې کمې ترلاسه کړي. له دې عمله چې رای ورکول پټو معلومه نه ده او شای هیڅ کله به هم معلومه نشي چې له ائتلاف څخه کوم غړي د دې محافظه کار مشر ملاتړ نه دی کړی. لکه څنګه چې مرڅو متحدانه د جرمني د پارلمان بونستاک له تالار شر ووتل اټکل کیږي چې دوی به دراتونکو ګامونو د بحث لپاره وتلی وي. د جرمنی خبری آژانس په یو راپور کې لیکلي چې مستعفی صدر اعظم اولف شولتس که څه هم د دوشنبې په ماښام د صدر اعظمۍ له چوکۍ د رسمي رخصت په مراسمو کې برخه اخیستې، خو نوموړی به تر هغه وخته په خپل چوکۍ پاتې شي تر څو چې نوی صدر اعظم لوړه وکړي. د جرمني د اساسي قانون د 9 مادې له مخې صدر اعظم مکلف دی چې د خپل بدیل تر ټاکلو پورې په خپل مقام کې پاتې شي. همداراز د هغه کابینه به د لنډمهالې حکومت په توګه خپل کار ته دوام ورکړي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم، د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. د ځوان فکر په نننۍ خبرونه کې په مطالعه خبرې کوو. مطالعه هر چاته پکار ده، خو ځوانان لا ډېرې مطالعه ته اړتیا لري. عموماً له مطالعې سره په ماشومتوب او نوي زلمی توب کې د خلکو مینه پیدا کیږي. د مطالعې په بحث کې دا هم مهمه ده چې څه ډول کتابونه او مجلې ولولو. موږ په دې خبرونه کې دوه میلمانه لرو چې یوې په یوه کتاب خپرندوی ټولنې کې مسؤلیت لري او بل د یوې مجلې چارې پر مخ بیایي. هیله ده چې تاسو اوریدونکي به خبرونه تر پایه واورئ. که مو پوښتنه درلوده او یا مو نظر درلود د مطالعې په باب، د کتاب لوستنې په باب، نو له موږ سره به تماس هم ونیسئ. ښاغلی فهیم سپینغر چې د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د نظری فزیک استاد دی او په عین حال کې د کائنات په نوم د یوې نوې مجلې مرسیال دی. همدارست د اکسوس کتاب پلورنسی فرهنگی مسئول صفی الله ناصری هم را سره دی. دواړو درنو میلمنو ته هر کلی وایم. لومړی سپینغر صاحب، که تاسو د په اسلام آباد کې یاست، هلته مو یوه مجله په وروستیو کې چاپ کړې ده. د دې مجلې په اړه یو څه زموږ اوریدونکو ته وایست چې څنګه شو له هېواده لرې په پاکستان کې مو د افغانانو لپاره مجله خپره کړه.
سلامونه څوربان صاحب تاسو ته او استاد دی رادیو ټولو ډیرو محترم او اوریدونکو ته، او زه یو خاص سلام شغل نصری صاحب ته هم وړاندې کوم. تاسو ته بهتره معلومه ده چې زموږ ډیر شمیر وطنوال د هېواد بهر تللي دي، نو د مجله د هېواد بهر خپریږي او وطن کې به هم چاپی بڼه باندې لیگل کیږي. د دې مجلې د نشر لوی هدف دا دی چې د هېواد بهر دغه کادرونه چې تللي دي دوی به په یوه پلیټ فارم او په یو د مجلې په طریقه سره رایوځای کیږي او خپل نظریات به، یعنی د یو پل حیثیت ولري د مجله دی په تبعید کې لیکوالانو او د وطنوالو ترمنځ به یو برج یا د پل حیثیت لري د مجله.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه. کوروادن د دې مجلې په اړه د محتوا په اړه به وروسته نورې خبرې هم در سره وکړو، خو اوس به ورشو ښاغلی ناصری ته. ناصری صاحب، تر دې مخکې چې دا پوښتنه درڅخه وکړم چې ځوانان څه ډول کتابونه اخلي او لولي، تاسو به په دې برخه کې ډیر معلومات لرئ ځکه چې کتابونه پلورئ او درته معلومیږي چې خلک څه ډول کتابونه اخلي. خو لومړی د اکسوس کتاب پلورنسی د فعالیتونو په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ. سږ کال مو څومره کتابونه چاپ کړي دي؟
سلامونه درناوی ټول اوریدونکو ته په ځانګړې توګه خغلی سپین غیس ته ډیره مننه چې زما د خبرونه کې درته ګډون لرم. دقیقا اکسوس کتاب پلورنځي په خپل هڅه زیات کوشش کړی دی چې ښه کتابونه او د ورځې په مطالعه سره برابر کتابونه چاپ کړي، نو تر یوه بریده پورې چې څومره د خلکو اقتصادي واسطه یا توانېدلی دی چې یو تعداد کتابونه چاپ کړي. خو بیا هم کوم اهداف چې ورته ټاکل شوي دي او هغه ځواب ویلی شي متاسفانه چې موږ په هغه کچه نه یو توانېدلی چې په پیراخه کچه موږ زیات کتابونه چاپ کړی شو او تر ډیر ځای ورسېدای شي او تر ډیر ستونزه حل کړی شي. خو دا ستونزه ټول ته معلومی دي او هر چا ته تدلیل کې چې په تدریجي توګه حل شي. نو په داسې توګه اوس ویلای شو چې نوای 2015 کال چاپ شوی دی اکسوس نسبت 2014 کال ته دغه موده کې یعنی په حالت کې دی او کتابونه نسبت تیر کال 2014 ته زیات چاپ کړی دي.
تاسو د ستونزې یادونه وکړه، ستونزې څه ډول ستونزې؟ آیا سانسور، اقتصادی مشکلات او د لیکوالو کموالی، د شمت موضوعاتو نه پیدا کېدل، یعنی داسې کتابونو نه پیدا کېدل چې تاسو فکر کوئ چې که یې چاپ کړي نو ښه به وپلورل شي او خلک به استقبال کړي؟
فکر کوم چې په هر برخه کې ستونزې شته دي. مثلا د کاپی رایټ په برخه کې چې مثلا یو عام په هوای نشته دی، دغه حق سره آشنایي نشته ده، دغه مثلا کتاب پلورنځیو ته او خپرندویو ټولنې ته یو صدمه ده چې د مخنیوي یعنی یو سوال ورسره مطرح وي چې د دې ساتنه څنګه وکړی شي. له بلې خوا نه د لوستونکو برخه کې چې ورځ تر بلې د سواد کچه یعنی دغه د پراختیا په حالت کې نه ده، په ټولنه کې یا اکاډمیک بنسټونه زیاتی نه نه کمی او کیفي تعداد کومه مثبت بدلون پیدا کوي، یا سربېره پر دې هغه مارکیټ چې مخکې درلودل یا تر ډېره چې په اونده توګه ډېر کتابونه پلورل کېدل، لکه ځینې موسسې به وي چې هغو به د ماشومانو برخه کې یا نویو ځوانانو برخه کې ځینې کتابونه ته اړتیا درلودل او دوی په لوړ کلاس کتابونه اخیستله. نو دغه هغه ستونزې دي چې تر ډېره خپرندوی ورسره مخ دي او نشي کولای چې په دغه برخه کې پراخ پانګونه وکړي.
بله، ډېره مننه کور ودان. سپین خر صاحب، اوس که د کائنات په اړه دا ووایاست چې د لوستونکو له لورې تر سهده پورې ورڅخه هرکلی شوی دی. بله، متاسفانه چې د سپین غر صاحب ټلیفون قطع شو. خیر، له ناصری صاحب سره به خبرو ته دوام ورکړو. ناصری صاحب، په تیرو کلونو کې چې موږ له تاسو سره او له نورو کتاب پلورنځیو سره خبرې کړې دي، اقتصادي ستونزو ته یې ګوته نیولې ده چې اقتصادي ستونزې زیاتې شوې دي، د خلکو وس نه رسیږي چې کتابونه ډېر واخلي، دا مسله لا هم دوام لري؟
دا مسله یعنی تر یو بریده پورې په خپل حالت حاکمه ده، خو بیا هم یعنی تر دې ده باید یو جدي ستونزه ونه بلل شي، ځکه که موږ د ژوند نورو اړتیاو ته په لومړیتوب قایل یو او هغو ته اقتصادي ستونزه یو جدي معنې نه ګڼو، نو باید په دې برخه کې دا یو جدي ستونزه ونه ګڼل شي. نو زه په دغه برخه کې تر دې ده بریده یو تعداد کسان یعنی بې اعتنا بولم چې اقتصادي دلیل باید ډېر معجاونه بولی او دته باید ډیر اهمیت ورنه کړی، خو بیا هم یعنی دا یو انتخاب دی او دا یو مشکل بل شي نه انتخاب مو بخه، ځکه چې حاکم دی او د نش کولای چې کوم څه زغوري رترسېږي وي، یا مثلا د عامه کتابتونو نشتون یا لاسرسي محدود دی چې تر ډیره پورې په دې برخه کې کوي د ځوانان یا کسان نش کولای چې کتابونه ولولي او وایسته شي، نو د الستر لپاره خو باید ځینې چینل نه موجود وي. نو دا هغه عام تام لاسرسی هم یعنی په یو متوازن انکشاف په هیواد کې نشته دی.
بله صاحب، سلامت اوسئ. سپین غر صاحب، مخکې له تاسو څخه زما پوښتنه دا وه چې د کائنات مجله له چاپېدو وروسته څنګه درته معلومه شوه چې خلک یې هرکلی کوي نه کوي، په بیه هم اخلي که نه؟
زه فکر کوم سربان صاحب په زموږ تاسو په افغاني ټولنه کې کچېره موږ دقت وکړو د دغه سي اورګانیکو او نشراتو یا مجلو موجودیت بخي په نشت حساب دی. یعنی کائنات مجله په مجموع کې د یو خاص موضوع په اړه د مختلفو معرفتي حوزونو مسایل داخلي او بحث وکوي، چې دا په خپل ذات کې دا یو ډیر نوی طرز دی نشراتو دی. مثلا زموږ لومړی غنه د وخت پاک لا د وخت پاک لا د موسیقي د لحاظه بحث شوی دی، د وخت له فزیک د لحاظه بحث شوی دی، د دین له لحاظه بحث شوی دی، د فلسفه او د ټولنپوهنه او حتی د وخت په اړه د فارسی شعر کې د وخت په تړاو، یعنی د شعر د لحاظه په شعر او ادبیاتو کې وخت څنګه تصور شوی دی. زه فکر کوم د داسې مجلو خپرېدل دا به ډېر لوستونکي ولري. علت یې دا دی چې د وخت په څیر مفاهیم دا تر اوسه پورې انسانانو ته دا مبهم دي. مثلا وخت تر اوسه هم فزیک ته، په فزیک کې موږ ټی لیکو، په فرمولونو کې ټی ټی موږ لیکو، خو دا لا تر اوسه فزیک پوهانو ته دا یو مبهم مسله ده. نو دا ډېره مرسته کوي چې داسې یو مفهوم چې هغه مثلا د فزیک ته، فزیک پوه ته مبهم مسله ده، د یو هنرمند نه مرسته وغواړي چې اوکې دغه وخت د موسیقۍ د لحاظه تاسو څنګه ګڼئ، د فلسفې د لحاظه تاسو څنګه ګڼئ، د ټولنپوهنې د لحاظه. یعنې دا مرسته کوي چې د وخت پوره تصویر د مختلفو زاویو نه موږ واخلو. فکر کوم او تر کومه چې زه د لوستونکو سره په اړیکه کې یم، ډېره زیات ستایل شوې ده داسې مجله، او ده په د علمي او فلسفي مجلې خو ډېرې بیخی په نشت حساب دي، خو دغه یو مجله ډیر زیات تایید او هغه پیدا کړی دی او لوستونکي ډیر ته خوشاله دي.
ډیر مننه.
زه فکر کوم ک
سلامت اوسې، بیا هم درځو د کتاب او د مطالعې په اړه به د اوریدونکو نظرونه مو واورو، وګورو چې زموږ درانه اوریدونکي څه وایي، څومره مطالعه کوي. همدا شیبه یو اوریدونکی له سټوډیو سره وصل دی، مهرباني کوي اول ځان راو پیژنې. بلې، به تاسو ته وایم خپل نوم را ته یاد کړئ چې له کوم ځای خبرې کوي، نوم مو څه دی؟ شمس شاد صاحب، تاسو څنګه کتاب لولئ، مطالعه کوئ؟ څومره وخت به فکر کوئ چې په مطالعه لګوي؟ کنه دقت مونږ نه کړي، پام تر اوسه نه کړي.
څنګه
یعنی په هر ورځ مطالعه کوي، په اونۍ کې یو ځل کتاب لولي که څنګه؟
نه، هر ورځ مطالعه کوم، بس هر ماښام هر سهار.
آفرین.
مطالعه کوم بس کتاب وایي.
دا هم راته وایي چې کتاب باندې کله پیسې ورکړي؟ ډېر اکثره خلک زموږ کتاب مفت غواړي، په پیسې نه پیور کوي. تاسو څنګه؟
ډېر داسې ډېر وخت راغلی چې پر کتاب پیسې ورکوي دي، ځکه د تاریخ کتابونه هم رانیولي دي، د نوي سیرتونه هم رانیولي دي، هغه دیني کتابونه، د عصري کتابونه، د مکتب کتابونه، داسې ډېر کتابونه هم رانیولي دي، پیسې هم باندې ورکړي دي. مثلا نو د معلوماتو لپاره چې مقصد بیا وایو، یو شی ځینې زده کړو، یو څه نوې شي په اړه معلومات ترلاسه کړو، داسې مو ډېر کتابونه ویلي دي، ډېر مو رانیولي دي.
ډېره مننه. سلامت اوسې شمشاد صاحب، کورم ادان چې ټلیفون مو کو. یو بل اوریدونکی دی، وګورو چې دوی څومره مطالعه کوي، له کتاب او مجلو سره څومره مینه لري. اول ځان راو پیژنې، مهرباني کوي.
قربان سم محترم اسما تاروان صاحب، سلامونه تا ته او د ازادي رادیو ټول کډر من اوریدونکو ته وایم، خدای دې وکړي روغ جوړ به تاسو مې شنه اوریدونکو کې. عبدالحد تعالی د هلمند ولایت
څخه. مهرباني کوي اتل صاحب. اتل صاحب، لکه څنګه چې مو نوم اتل دی، په مطالعه کې ما اتل یاس کنه؟ مطالعه کوي، کتاب لولي؟
قربان سم محترم سروان صاحب، کوشش مډیر کړی دی، وانه ډیر شخان ځکه د کتاب لوستو مثال خبرې کو. خبره ده چې محترم سروان صاحب چې دغه وس کم ځوانان چې د کتاب د مطالعه سره ګرځرا مینه والا کنه لري، نو زما پر ځوانانو باندې د افغان په سپار باندې دا ځغ دی کشرو په سپار باندې چې کتاب مطالعه وکي، کوم واس کار کوي کتابونه وړي کې. ته په خدای باور کوم محترم اسمت سروان صاحب، چې اکثره ځوانان مالي دي لري په دا خاله رسنی باندې بختي مثال ځانونه بختاتلې دي، لکه فیسبوک سو، واتس اپ سو، په دغه کارو باندې لګیا دي. هغه د کتاب مطالعه ته ګر سره پام فکر نه سه، حال دا چې دی کتاب مثال مرده لارې ملګری دي، کتاب هغه شی دی چې مثال مرده لار راشوي، مثال دغه لارې باندې برابرې. نو د کتاب مطالعه چې ده، ما ته خپله ډېر شخوانه کوي سروان ته محترمه.
بله، ډېره مننه کور ودان. ستاسو په نظر دلیل یې دا ده چې خلک په خواله رسنیو کې ډېر بوخت شوي دي، فیسبوک او ټویټر او نورو کې ډېر بوخت شوي دي، نو ځکه مطالعه نه کوي، او کنه نور دلایل لري؟
قربان سم بس دا مثال د خبرې د لوی دلایل د غړي د خپل رسنې په خوا خدل ته افغانستان کې دوه نوی محترم سروان صاحب سره دوه ست ډیر استفاده کی ابل ما اکثر ځوانان د سلیدلی محترم سروان صاحب په دانشې توګه چرو ډیر ما پښتنه ځنه کړی چې دا نشې توګه پرې دی دی وايي چې مثال مزاده بیکاری د وجه څخه دا نشې مواد مثال استفاده کو نو بیا د جواب کوته وام چې بیکاری خو نورم مثال خبر نور لیتون لري راځي کتاب مطالعه کوي کتاب لیکي مثال د خبرې بل د شکار وکزام بخ په وساته دا خو د حل لار نه چې نشې توګه تکا شیا سیګریټ کې یا نسوار کې یا مثال نور مواد مخدر کې توازه بیکارم بیکاری خو نور دلیلونه لري سروان صاحب تړلې په کار باندې ځم بخو ساتي په کتاب او مطالعه دی کې نو دا خاله رسنی ما تاغه مشکل دا کتاب د لوسه ځوانان پاتې دي ګټه مشکل دا خاله رسنی محترم سروان صاحب پیدا کړی دی
ډیر مننه اتل صاحب کور دی ودان او به ګور چې بلوریدون کې متصوی استاس له خبرو دا هم معلومه شو چې کتاب نه یوازې دا چې د انسان د پوهې سطح لوړوي پوهې زیاتوي بلکې له مخدر موادو نه هم کولای شي چې ویښ غوري بل اوریدونکو لرو ځان راو پیښنې آزادی رادیو اول ځان راو پیښنې لکم ځای خبرې کوي
سلام علیکم ولی مرجان یم د پکتیا ولایت د جان خلونه
مرجان صاحب کور دی ودان چې ټلیفون دی کړی دی دا وایي چې کتاب او مجلل ولې یو کنه
او ولینا کتابونه مجلل ول ان شاء الله زده د پکتیا پانتون د ژبه ادبیات پندې څخه تاریخ شو نو دا کتاب دی او مطالعه ده چې موږ یو هدف ته یو مقصد ته رسوي نو کتاب خو موږ په ژوند کې ډیر اړین دی او بیا مطالعه چې کوم ده ای مطالعه پر اساس موږ کول شو چې ډیر ته لاس ته راوړو
مرجان صاحب څه ډول کتابونه تاسو په خپل لولې
زه خو خپل بعضی دینی کتابونه وی بعضی به د ادبیاتو اړوند کوم کتابونه دی غال ولما او د 430 لپاره چې کوم کتابونه دي خپل معلم یم او درس ورکوم نو زه به مختلفو کتابونه ولما
بله په ادبیاتو کې څل ولې شعر مخ وخت کیسې مخ وخت دی لاندې کیسې ناولونه څه شي
نو دا شیان خو زه ډیر غنه نه د مطالعه کړی خو زه پراخه مطالعه یعنی د هغه د پاره دغه د پاره دومره وخت نه لرم او مقصد د اوسرکان کې او شیر او دا د تاسو رادیو چې کومه ده دا ډیر تعقیبوم او تاسو بعضی شیران دي هغه تاسو مل مکوي هغه نه تاسو زکوم نو اکثره ما دغه کوم چې نه خو دو اندر از دغه نظم متون دی دغه ډیر زه مطالعه کوم نو شینه کله کله کوم ته نستر شو د خوشال خان خټک
ډیر مننه سلامت اوسه مرجان صاحب کور دی ودان چې ټلیفون دی وکوس به ورشو درنو ملمنو ته ناصری صاحب تاسو تجربه لري در تمالی میږي چې خلک څه ډول کتابونه خوښوي څه ډول کتابونه نن سبا په افغانستان کې خلک اخلي ډیر
دشتن په هر موسم کې عموما کله چې د خوندې پایلې یا پانتونه پایلې په دغه وخت کې هغه درسي کتابونه زیات پلورل کی او په هغه وخت کې تدریجه چې موږ سره تجربه شوی دی هغه تدریجه د داستاني ادبیاتو برخه کې کتابونه ډېر مینوال لري او د اسلامیاتو او اروپاهن برخه کې نو دا برخه ډېر مینوال لري او کسان چې کورسونه وایي یا تخصیص ذکر کوي نو د ژبې زده کړې برخه کې ډېر کتابونه خوښوي خو تر په افغانستان کې د داستاني ادبیاتو مینوال زیات دي او ښه استقبال پرې کوي او بل یادونه زه باید وکړم چې په دې وروستۍ کې اکسوس کتاب پلورنځي د کتاب د نړیوالې ورځې په مناسبت یو نوی مجله هم پیل کړه چې د اکسون په نامه ده د محلانه د ځل د کتاب لوست او مطالعې د دولت ځانګړې شوی غنو چې چاپ شو او په دې ورځ وړیا کتاب لوستونکو ته توزیع شو نو دې سم مطالب کې را ټول شي او دا یو ښه پایل و ډېر ښه استقبال ته شوی دی او تر ډېر بریده پورې دا ځل دا غنه یعنی د کتاب لوست مطالعه ته ځانګړې شوی و چې ډېر هم سایل چې تر ډېر لوستونکو به ستونزې ورسره درلودلې چې یو مخه مطالعه نشکړای یا څنګه مطالعه وکړو یعنی دا غا مسائل د مطالعه په ارتباط شو دا تر ډېره دی استادانو او هغه کسان چې تر ډېره مطرح لیکوالان دي دغه په مرسته سره دا فهرست آماده کړ او په دغه برخه کې کار وکړ. نو ښه استقبال شو دی او هڅه کوم چې بیا په خیر بیا چاپ شي.
څنګه یعنی غواړي چې میاشتنی په منظم ډول چاپ شي، میاشتنی ونیزه یا کنه په کال کې دغه یو غنوا؟
یو غنه خو نه وي، مهاله نه يم انوان ورکړی دی، یعنی موږ خپل هڅه کوو چې په ځینو مناسبتو سره چاپ شي. ایا مثلا د ماشوم په برخه کې افغانستان زیات کوونکی ترتیا لري، د غوړی مناسبت هم مناسب دي دل کی چې مفتنګ کولای شو ماشومان په مطالعه راولو یا دین نور مناسبتونه وي، نو په کار کې شاید کوم څلور ځله چاپ شي.
ډیر مننه، سلامت اوسه. سپین غر صاحب، تاسو مجله کائنات دا یوازې په پاکستان کې توزیع شوې ده او که افغانستان ته مهم استولې ده؟
څاروان صاحب، دا مجله به هم چاپی وی او هم به آنلاین خپریږي. آنلاین هم په دوه درې ورځو کې به په زرغون ویب سایټ لاره خبره شي. چاپ شوی په پاکستان کې دا ځکه تاسو ته بهتر معلومیږي چې د په هیواد کې تاریخ خبره ده چې مطبعې شته دي، خو اکثرا چاپونه په بهر کې وي، په ایران کې کېږي، په پاکستان کې کېږي. نو دا افغانستان ته هم لیکل کېږي او نورو هیوادونو ته که چیرې لوستونکي علاقه ولري هغو ته هم استول کېږي د چلو دغه لار نه. اما زه فکر کوم چې اوس عصر کې دغه ډیجیټل نړۍ د هر څه ډېر اسانه کړي دي، نو موږ د آنلاین پلاتفورمونو په طریقو هم دونه استفاده کوو او د مجله تر خلکو رسوو.
آیا سیاسي مطالب هم پکې شته و کنه؟
زه فکر کوم سیاسي او دغه مباحث دومره زیات شوې دي چې افغانان به فکر کوم تر سومونو رسیدلې وي. زه زموږ جدي باور ده چې موږ باید د ډیرو فرسوده او ناچله سیاسي بحثونو پر ځای زیاتې لګلګ علمي او فلسفي او دغه د تورته مباحث عام کو، ځکه د میډیا او د روشن فکر طبقه او قشر افا غواړم نقش دا چې از هانو ته مسیر ورکی، سیقلی کی او په یو خاص ډایرکشن باندې عامه از هان یو خواته یو لوري ته بوزي. زه فکر کوم چې د روشن فکرې طبقه او د میډیا د نشراتو د مجلو د رادیوګانو اساسي نقش په اوسنی حالت کې د افغانستان په تړاو ده چې دوی باید علمي، فلسفي او دغه فرهنګي مسایل او موضوعاتو ته ډیر کار وکړي. او زموږ جدي باور ده چې د افغانستان مسله ډیره سیاسي مسله نه، تر ډیره فرهنګي مسله ده. نو موږ باید فرهنګي وده کې، علمي وده کې او فلسفي لحاظه که چیرې موږ کار ورته وکړو، زه فکر کوم ډیر سبب حل شي. زموږ مجله قطعا سیاسي نه ده، خو عنوان فلسفي او علمي مجله ده چې دا به د علم او د فلسفې په تړاو دوی موږ کار کوو.
بله، ډیره مننه. او دا مهمه موضوع ده چې تاسو ورته اشاره وکړه. او بل شیګنه به شاید دام وی چې دا مشکل به نه لري چې افغانستان ته لیږي، ځکه چې په سیاست کې خو نو بیا داسې مسائل شته چې یو خوای نه خوشوي بل خوای خوشوي او بیا یې مخه نیسي. ناصری صاحب، ستاسو په کتابونو کې هغه کتابونه چې اکسوس کتاب پلورل سي تر اوسه پرې چاپ کړي، کوم یو تر ټولو زیات پلورل شوی دی؟
اکسوس چې چاپ کړي دي تر ډېره د اروپایي برخه کې یو کتاب دی چې تر ډېره انګیزشي پیغامونه لري. دا یو هندي لیکوال شیو کهرا لیکلی، ته ګټونکی نومي. دا کتاب څه باندې 10,000 ټوپه پلورل شوی دی او په دونه نه شه ریسک لري. علاوه د دې نه نور هم په دغه برخه کې چې د واینا زده کړې په برخه کې کتابونه دي او یو څه نور مستنی ادبیاتو کې هغه هم، یعنی د دوی حجمي ظرفیت په کتو چې حجم یې زیات دی، خو بیا هم زیات پلورل شوی دی نسبت هغو کتابونو ته چې حجم یې زیات دی خو ډېر لوستونکي نه لري. نو تر ډېره د اروپایي برخه کې د اکسوس سره زیات کتابونه پلورل شوی دي.
بل تاسو دې داستاني ادبيات او در سر و په هني یادونه وکړي چې په دې برخو کې کتابونه ډېر پلورل شوي دي، لکه د سیاسي کتابونو یادونه مونږ نکړه. د دې داسې معلومي چې خلک له سیاست ډېر غشوي دي، زړه توري شوي دي، کڅنګه
زه فکر کوم په یو ټولنه کې چې کله هغه نو وخت یا تخزبي وضعیت حاکم بیا سیاسی مسائل ډېر علاقمندان نه لري، ځکه تر ډېره پورې د ګوندونه چې دي کله چې ګوندونه فعال وي نو په ټولنه کې سیاسي مطالعه زیاته کېږي، ځکه لږ تایا پورې هغه وضعیت په دغه مسایلو کې دوی ته ډېر ښه معلومیږي او په دې برخه کې دوی ته ډېر سوال نه وي. ځکه زه یادونه کولای شم چې جمهوریت په وخت کې موږ د ملا صاحب ضعیف یو کتاب چاپ کړی و، نو هغه تر ډېره د جمعیت ګوند یا د نورو ګوندونو کسانو به مطالعه کوله، که هم دوی په پښتو ژبه لوست نه شوی کولای خو دا کتاب ته ډېر سودا وه او پسې ګرځېدل به. نو په دې اساس یعنې چې کله یو ګوندونه هم فعال وي او داسې د کوم ګوند کتاب چاپي نو دا د سیاسي مطالعې د رشد یوه وسیله وي دوی تر منځ. نو هغه حالت کې چې تک حزبي وي زه فکر کوم بیا ډېر مینوال نه لري.
بله ډیر مننه سپینغر صاحب. په ورستیو کلونو کې په افغانستان کې مجلې کمی شوې دي، دلیل څه کېدای شي؟
زه فکر کوم د دغه ټکنالوژي یا دغه د مجازي نړۍ کې چې څه پلاتفورمونه دي چې فیسبوک شي، واتس اپ، د ټویټر او د شان شي، دوی یو مازله زما په نظر راغړې دغه د چې لوستون کوي اوس مطالعه کوي، یعنی ډیر جسته ګسیخته، یعنی متن لونی خ ډیر متن لونی شاید یعنی تر په خو د متن لوستون کې خ زیات شي وي، خو همدا متنونه اې څه نه دی او اورګانیک پایوان نه لري، افقي عمودي تسلسل پکې نشته، یو متن دی
جوړ مطالعه نه کوي،
جوړ مطالعه نه کوي بالکل. او دا وجه زه فکر کوم دا ټولنیز رسنۍ دي، همدغه یو دلیل دی، اساسي دلیل یو د اساسي دلایل نه دا هم چې موږ د مجلې ته کار پیل کړ چې لاقل باید دغه مشکلات او دغه مسائل موږ هم حساب کې واخلو په حل کې. زه فکر کوم په مجموع کې نه تنها د افغانستان ټول نه بلکې په مجموع کې ټول اکثرا یعنی نړۍ ټول انسانان دا د دغه بحران او د مزلې سره مواجه دي او مخ دي. دوی مطالعه تر په خو خ ډیره کوي، متن ډیر زیات متن ونی ځکه ډیر وخت په سوشل میډیا کې تیروي، اما د مطالعه ژوره مطالعه نه ده او بیګټ مطالعه ده او شاید اگر مؤثریت نه لري. زه فکر کوم علت یې دغه مجازی نړۍ ده چې ډیر وخت وو کې تیروي او مغز تړی شي او بیا دغه مفیدو
سپینغر صاحب بیا وځي د ستړیا مسله بم نه وس. تاسو مثلا په خپل اشاره وکړه چې مجله آنلاین کوي بیرته، نو کله چې خپل مجله آنلاین خبروي کله چې ګنش بیر به پانی هم شته چې ځینی کتابونه خبروي، نو بیا د شاید مجله ارتیاو څه کم شي او شاید خلک ډیر لیواله نه وي چې په مجلو پسې وګرځي.
زه فکر کوم چې دغه ویب پانو ته هم که موږ تاسو وګورو کتاب، اول خو کتاب شاید مؤلف یا لیکوال یو تنوي، مجله خپل خاص غلي دي، کیفیت او لذت لري کنه. مجله د کتاب سره تفاوت دا دی چې شاید یو کتاب موږ راوخلو د وخت په تړاو وي، خو هغه به د یو تن نظر وي چې د وخت په تړاو د نظریات ورکړي، اما د مجله خوبایی او مزایا د دي چې د دوی به موضوع پکله مختلفو کسانو، یعنی مختلفو مغزونو یا د مختلفو لیدلورو موږ لیدلوري موږ اخستی شو. دا یو مسله ده. دویمه ده چې ویب پانه هم بالکل موږ تاسو ډیر زیات ویب پانه شته دي، د اوس فعال شوی دي خوشبختانه په افغانستان کې هم ډیر غدي، اما ویب پانه هم د سې کوم ټکنیکلی لحاظه کوم تاسو دی ویب پانه واغ کارایی ته وګورو، هغه هم دومره یو ارګانیک شکل وي موضوع ته نشي ورکولای چې داسې یو تسلسل ورکړي. نو زه فکر کوم مجله خپل ځایګه تل به شته وي او هغه خپل کیفیت ترلاسه نشي ورکولای، نه اوسنی ویب پاڼې او د شان ځای نیولی شي ځکه دومره ارګانیک شکل یو موضوع ته نشي ورکولای ویب پاڼې، او نه کتاب ځای نیولی شي ځکه کتاب هم دیو مؤلف دیدګاه دیو موضوع پکې وي.
بله ناصری صاحب ستاسو نظر څه دی په دې برخه کې؟ آیا انټرنیټ، ویب پاڼو، فیسبوک او نورو ټولنیزو شبکو د مطالعې په فرهنګ منفی اغیز کړی دی او کنه برعکس؟ ځینې البته وایي چې یو شمیر خلکو په خوا لیک لوست نشوي کولای، خو د دغه ټولنیزو شبکو له برکت لیک لوست تا کړی دی. ممکن په هغه کې یو شمیر جدي مطالعه ته هم اتول شي وي. که څنګه
د سوشل میډیا چې کله من سره غلی ده، مخکې ستانفورد پنتون یو سروې کړی و چې پس له 2014 نه د انسان تمرکز له 14 ثانیو نه 8 ثانیو ته راغلی. نو دغه سوشل میډیا هغه د انسان تمرکز ډېر زیانمن کړی دی، او ډېر موقتي او مقطعي مسایل مثلا مطرح کوي. کسان نشي کولای چې د یو موضوع ژورو ته ولاړ شي. او د دغه ستدو کوم امپراتوري حاکمه کوي د دو فعال رسنیو، یعنی خو عقب نه لري، ځکه چې هغه یو څوک چې د یو موضوع په اړه تحلیل ونه کړي، ژورو ته ولاړ نشي چې د څنګه مطرح شوی دی. نو دغه د انسان تمرکز چې کله پاشلی وي او داسې یو موضوع ته عمق ولاړ نشي، نو بیا ارزښتو کې هم تغییر راتللی شي، او په هغه څه چې یو وخت ونه منله او بیا یې مانی په دې کې هم بدلون راځي. نو بلا شکه چې دا یو منفي اغېز لري، خو بیا هم یعنی چې کوم اجابات یا د وضعیت حاکم دی، دا اوس په هغه حالت کې وه داسې مبارزه کار ده چې موثره تمام شي. یعنی هدف مې دا دی چې فرهنګي بنسټونه باید په دې کار او په دې فکر وکړي چې لومړی د خلکو اړتیاوې پیژني، یا کومه اړتیا چې دوی مخکې درلودې دغه هڅه او هنر د دې ته وکړي چې دوی ته نوې اړتیا ایجاد کړي. پس دوی د اړتیا د ایجاد نه یعنی دوی کولای شي چې افکار تولید کړي. نو که په دغه برخه کې دوی څه چې لازم دي وکړي، چې زه فکر کوم ښه نتیجه ترلاسه شي. خو بیا هم یعنی د انسان تمرکز نهایت مهم دی، او هغه په دغه کتاب مجله او په دغه مسایلو کې ښه تامین کېدای شي او دا ښه ژورو ته رسېدای شي. خو اوس مثلا ډېر ریلونه او دا یا ویل کې چې دا ډېر وایرال شو، ډېر ولیدل شو، ځینې احساساتي مسایل مطرح کی او ډېر ځل له منځه ځي. دوی یعنی منفي اغېز درلودلې دي، خو بیا هم په دې کې یو هغه سافت انقلاب یا نرم انقلاب کې پکار دی چې وکولای شي د فرهنګي بنسټونو حفاظت او خپل اهداف چې کوم دی لري غوته کې ځان ورسوي شي.
بله، په دې برخه کې یو څېړنه دا هم وایي چې وایي کله چې انسان ډېر شان ګوري او په غیر جدي ډول یې ګوري، یعنی برسره نیولی سرسری لولی او حافظه ته نسپری، دا د دې سبب کیږي چې حافظه کمزور شي. د ټولنیزو شبکو اکثره مطالب دغه سړي چې مرور کوي، خو لیکن ذهن ته نسپارو، لکه د لوحو غوندې په شعرونو کې ځینې خلک یو وخت دا په دې برخه کې ویل شي، ول چې په ځینې کسان د لوحو په لوستلو عادت دي، لولي خو حافظه ته نسپري، همداسې لولي نو هغه هم حافظه ته توان کوي. خو اوس یو اوریدونکی لرو، ګورو چې دوی څومره مطالعه کوي، له کتاب او مجلې سره مینه لري او کنه لري، اول ځان راو پیژنه.
ډیره مننه کوم سلامونه تاسو ته قدرمنو میلمنو. بله، نبی الله زابلای زابله
سلامت اوسه. زابلای صاحب، دا وای چې څنګه له کتاب لوستلو مجلې لوستلو سره علاقه لري کنه؟
ډیره مننه کوم. زه باید وایم چې کتاب یو د یو خواخوږی ملګری په شان ده. مثلا که یو څوک ښه کتاب ولولي، هغه به حتما په درد ورته خوري. یو خواخوږی ملګری مثال ورکوم، نو طبعا مطالعه خو ښه ده، نو موږ هم خپله مطالعه کوو. مطالعه تر ډېره حده زه چې یعنی مجلې ته داسې خاص لاسرسی نه لرم، خاص مې نه دي لوستلې، مطالعه مې ډېر نه دي کړي د مجلې په برخه کې، خو تر یو حده دا ځوانه طبقه تر یو حده له شعر و شاعري سره هم تر یو حده علاقه مند دي. زه خپل د شاعرانو کتابونه، د مخکښ شاعرانو کتابونه مطالعه کوم، تر څنګ تاریخي کتابونه مطالعه کوم، او له میلمنو نه هم دوه پوښتنې لرم که چیرته دا وخت یې نه وي.
مهرباني،
مننه کوم. له قدرمنو میلمنو نه مې پوښتنه همدا ده، که چیرته میلمه ته محترمه یو کس مثلا له یو ښه پوهنځي نه فارغه ده، که هغه فارغه کس یې په راتلونکي کې مطالعه ونه کړي، دا وایي چې زه فارغه سم نور مطالعې ته چندان ضرورت نشته، البته په مستلیا کوم هغه څومره په ژوند کې به ایا ممکن تغیرات دلی دل کیږي؟ یو دوهمه پرستانه میداده کچیرته دا چې اوس په افغانستان کې تر یو حد پورې لرسنیو یعنی درس ورکول کیږي، هغه درس هغه درس سره چې مثلا موږ تاسو په سیم کې ترلاسه کوو څومره منفي یا هم څومره مثبت تغیرات پکې لیدلی سو کوم میرسنی چې پیلن درسونه ورکوي؟ مننه.
ای ډیر مننه، سلامت اوسئ. بل اوریدونکو هم شته، تاسو هم ځان راو پیژنئ. ازادي راډیو مهرباني کوئ تاسو له سټوډیو سره وصل یاست، خبري وکئ.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نور احمد يم د لمن ولایت مرکز لشکرګا څنګه لیکنیو؟
ډیر مننه نور احمد صاحب. دا وایي چې څنګه له کتابو لوستو مطالعه سره مو جوړه دا وکنه؟
والله جوړ خو مده خدا دې چې زخپل پر مکتب یې مخیره کارنم دی په دولستان کې، او ډیر شو کې لرم خدا دې اقتصادي مشکلات ډیر، خو کله کله کتاب را خو مطالعه کوو، خو بس د کار د غو د راتمخ دي نو کارونه به ډیر ورسره کوو، او داس دغه د مکتب چې وس د مکتب په وخت کې لا وایو ډیر، او مازیګری معلم د مطالعه کوو، د خپل تاریخ سره ډیر مینه لرم، او د اقتصادي مشکلات چې د افغانستان کې به ډیر نو د اقتصادي مشکلات چې به ډیر
یعنی نور احمد صاحب، یعنی اقتصادی مشکلات سبب کیږي چې وخت پیدا نه کوي چې مطالعه وکړي، او که اقتصادی مشکلات د دې سبب کیږي چې کتاب او مجله وانه خسته شي؟
یا وخت نه لرو، کار ور باندې مصرف، او بیا داسې وسته مکتبو کې وسته دا باغه موضوع نه ده، په دغه پر د جامو پاک له بل ځای خبره وکم، دغه وسته دا لغت یې به ول د لابراتوارو د مرکزوته، نو کستین کتابو استن کالي او استن لنګوټه نه دي چې له موږ نه بیا و دې کې هتا موږ د سیمپیانو چې نیو کړی دا پرېښول، په دې موږ ډیر مایوسه چې کڅه خپل د مطالعه سم بر زړه وار په وار پورې شنه، موږ دا خوښ دي چې د دې زمينه موږ ته برابر شي چې په هر کوم کالو کې یا مش داسوی یا مطالعه وکونه، نو وسله د افغانستان کې به خدیر وضعیت سره خراب دي، مطالعه چکر نه کوم شارې دی وسته خو خار کم کوي.
صحیح، ډیر زیاته مننه نور احمد صاحب. کور ودان یو بل اوریدونکو هم شته، دوی خبري بم وورو، بیا به درنو میلمنو ته ورسو چې د کتاب پاړه نوري خبري ورسرو کو. تاسو هم ځان راو پیژنې ازادي رادیو ده. شه صاحب، څنګه تاسو کتاب او مطالعه سره جوړ ده وکنه؟
دغه مسته مکتب مسته دیواله
چې څول ولو خط نه دی زده، خط نه دی زده متاسفانه، خو موږ نن په خط هغه چا سره خبرې کوو چې خط یې زده او کتاب ولولي. خو خیر، تاسو هم خبرونه واوري، د نورو ملمنو خبرې نظرونه واوري، د نورو اوریدونکو نظرونه واوري، سلامت اوسئ. نو ور بشو درنو ملمنو ته، سپین غر صاحب، تاسو دې زابلی صاحب پوښتنه واوري دی. دی وایي چې که یو څوک له پوهنتون فارغ شوی وي نو بیا هم مطالعه ته اړتیا لري؟
زابلی صاحب ډیر ښه پوښتنه وکړه، زه سلام او ځانګړی احترام ورته وړاندې کوم. زه فکر کوم زده کړه دا ډیر لنډمهاله پروسه نه ده، دا یو اوږدمهاله پروسه ده. زده کړه موږ په څلورو کلو کې یا شلو کلو کې یا لسو کلو کې نه شو خلاصه کولای، دا د ټول عمر کار دی. مطالعه علت هم دا دی چې موږ ژوند د پوښتنو سره کوو، د ځوابونو سره ژوند نه کوو. مثلا ډیر پخوا، مثلا زه یو مثال به وړاندې کوم چې په ریکې دي طبيعي علوم له هغه څخه مثال درته وړاندې کوم. پخوا داسې ګڼل کېدل چې د دنیا د څلورو عناصر نه جوړه شوې، د بنیادي عناصر دي د نړۍ چې وبې دي باد دي خاور ده او اور دي. دا پوښتنه ځواب پیدا کړل چې دنیا د څونه جوړه شوې ده؟ دنیا د څلور عناصر نه جوړه شوې ده، بنیادي عناصر څلور وو کنه. آینه پختنه کلونه ورسته بیا وشول کنه چې د دنیا د شنه جوړ شوی دا جواب پرته متفاوت جواب وکنه دنیا د اتم نه جوړ شوی بنیادی ذره اتم آینه پختنه ډیر کلونه ورسته بیا وشول چې دنیا د شنه جوړ شوی دا دنیا د الکترون او پروتون او نیوترون نه جوړ شوی کنه اوس پختنه کیږي چې دنیا د شنه جوړ شوی دنیا د کوارک او ډیر بنیادی ذره نور بنیادی ذره نه جوړ شوی نو از ما وړاندیز زبلی سپتا ده چې موږ تاسو ژوند پختنه سره کوو او پختنه هیڅ وخت جواب دون کې نه دی یعنی جوابونه تل زړیږي نو شاید یو ځواب یو همشت روسته زور شي یو کل روسته زور شي سبا ته زور شي نو دا زده کړه ته ماتر څلورو کلو یا لسو کلو پر موږ شو خلاصه کولای دا یو ډیره اوږدمهاله پروسه ده زه فکر کوم
یو خو دا د چې تغییر راځي نوی نوی شان رامسته کیږي نوی نوی نظریه رامسته کیږي او بل خبره دام د چې هغه څه چې چاز د کړی وی هغه هری شي او څومره تاسو راسره موافق یاست چې مکتب او پوهنتون صرف وسیلی دی نور نو باید انسان شخصي مطالعه وکړي اکثرا مشاغل خلک چې وینو چې ډیر په هلری او ډیر څه توقع ورڅخه لرو هغه کسان دي چې خپلې مطالعه کړي ده په مکتب او پانتون کې داسې مرحله ته څوک نشي رسیدلې کڅنګ
کاملا بالکل په دې کلاس ماته دي صاحب یو شعر را پیاد شو هغه وایي چې میرسد از شوق هر کاری به میراج کمال کار کردن بر امید کارفرما مشکل است یعنی موږ اکثرا که یو ځای ته رسیږو هغه د خپل جد و جهد و شوق و علاقې د وجې نه رسیږو موږ که دا زړه وتړو چې وله پوهنتون به ما یو برخه کې ورسوي ما ته به یو څه شی را زده کړي دا تر ډېره یو ډېره زما په نظر یو ډېره پوچه هیله ده یو ډېره بې معنا هیله او آرزو ده خپله به سړی مطالعه کوي او خپله به یو چیرته رسیږي هماغه د صاحب په قول کار کردن بر امید کارفرما مشکل است.
ډیره مننه سلامت اوسئ ناصری صاحب تاسو دې اکسوس کتاب پلورنځی دې کتابونو په اړه څه خبري وکړي د نورو کتاب پلورنځیو په اړه هم معلومات لري کنه چې نور په څه وضعیت کې دي څومره کتابونه پلورل کیږي د کتاب بازار څنګه دی ناصری صاحب زما خبری اوری
غاگ مدرزی
او بله غاگ موسرزی
ما به تقریبا یو تعداد کتاب درنزی که مخکی وضعیت سنو و تر دیر خشوای دی او اتقای کری در پراختیه ور کری در خپل کاروبار تا او مطرح شوی دی او یو تعداد کتاب درنزی یا دیر کچونی شوی دی فعالیت پیخه دی یا چاپ کم رنگ شوی دی خو بیا هم په مجموع کې یو تعداد کتاب پلورنځي چې په ولایت کې وو د کتاب چاپ او توانې نه درلوده هغه ترې ښه شوي دي او کتابونه چاپوي او کومه د هیواد کې چې امنیتي جغرافیه پراخه شوې ده نو په فرهنګي لحاظ هم ترې بریده پراختیا پیدا شوې ده په کندهار کې چې صداقت کتاب پلورنځي دی هغه هم ته موده کې چې څه باندې یو میاشت وکړي هغه هم د صداقت په نامه یو مجله پایل کړی ده او بل یو آنلاین پلیټ فارم هم منځ ته راغلی دی چې هغه جو افغا په نامه دی او هغه هم تحلیلي مقالې وړاندې کوي نو دا تقریبا په یو نیمه میاشت موده کې دوه مجله او د یو آنلاین پلیټ فارم رامنځته کېدل دي او بل په ولایت کې د یو څه کتابونو چاپ دی چې یعنی د اروپایي برخه کې ځینې کتابونه چې په خپل افغان لیکوالان لیکلي دي په ننګرهار کې ختیځ کتابتون کې چاپ کړي دي او ښه استقبال ته شوی دی یا نور هم د اروپایي برخه کې یعنی داسې کتاب هم چاپ شوی دی چې په تېر د 1403 کال کې په باندې لږ ټوکه پلور شوی دی د اروپایي برخه کې نو دې سبا تقریبا وضعیت ښه دی او چاره یو مثبت اغېز ته دی
تاسو یو وخت کتابونو دی و مارکیټ یا یو بازار غوښتنه کوله دولت هم غوښتله له ښاروالۍ نه مو دا غوښتنه درلوده چې یو ځای تاسو ته تعین کې هغه غوښتنه مو کوم حد ته رسیدلې ده آیا خبرې لا هم پیروانې دي او کنه
په غوښه هم خبره روان دي څو زله په پلان کې نیول شوی دی چې یو پارک یا سنکی پارک په کچه یو ځای ورته تخصیص شوی وي. خو د ښار اوس کومې نښتې پلي کېږي او سړک پرانیستل کېږي او نښتې تدبیر کېږي، نو موږ یې د انتظار په حالت کې پرېښي وي چې یو مناسب ځای تاسو ته په پام کې نیسو او هغه کې به تاسو ټول یو ځای وای او خپل د فرهنګي صنعت او تاسو وده ورکړی شي. خو تر اوسه عملي عملاً یعنی کوم اقدام نه دی شوی چې موږ دا ډاډ پیدا کړو چې دا کار به وشي که نه.
بله سپینغر صاحب، یو وخت په افغانستان کې مجلې په دواړو ژبو خبرېدلې، تقریبا ډېرې کمې داسې مجلې به وې چې په یوه ژبه دي وي، په دواړو کې به په هره مجله کې به دواړه ژبې وي، یا به منتهدا فرق به و په یوه کې به یوه ژبه ډېره وه په بل کې به شاید بله ژبه ډېره وه. ستاسې مجله هم په دواړو ژبو خپرېږي، دا مو ولې دا کار کړی دی سره لدی چې په ورستیو کلونو کې دغه دود تقریبا لمنځه تللی دی؟
بالکل، د دې مجلې په تړاو موږ نه تنها یو انساني رسالت درلودله چې موږ وایي دا مجله خبره کو، بلکې زما او زما د مېرمنې چې دا مشترکه هڅه ده، یو بل هدف هم د دې مجلې د نشر نه دا و چې موږ تاسو وینو په خواله رسنیو کې هم د اوس ډېر د قومي او ژبني ډېرو متعفنو مسایل مطرح کېږي په خواله رسنیو کې. نو زما مېرمن د یو تاجک مېرمنې په توګه او زه د یو پښتون ځوان په حیث زه فکر کوم دا به یو ډېر ښه بل لوی تاثیر ولیدي چې موږ لا هم کولی شو ګډ فرهنګي کارونه وکړو او دغه ډېر ساختګي موانع چې موږ تاسو انسانو ته جوړ کړی دی دا باعث نشي کېدلی چې انسانان سره بیل شي. زه فکر کوم چې انسانان د ټول زه په موږ باور لرو، دی یو ساينټیست په توګه موږ باور په دې دی، زما مېرمن هم ساينس لوستی، زموږ باور دی چې موږ ټول انسانان موږ کیهاني شهروندان یو، موږ کازمیک سیټیزنز یو. نو دغسې یو دیدګاه په درلودو سره دا به ډېره سخته وي چې موږ تاسو انسانان په ډېرو عجیبو غریبو مسایلو باندې وویشو، کوم کلسیم چې زما په هډوکو کې دی، کوم کلسیم چې څاروان صاحب ستاسې په هډوکو کې دی، هغه عناصر بس موږ ټول انسانانو مشترک دي. همدارقم کوم وسپنه عنصر چې زما په وینه کې دی، ستاسو په وینه کې دی، د نورو انسانانو په وینه کې دی، دا ټول یو شان دي. دغه ډېر سختګي مسایل انسانان نشي سره بیلولی. د ساینس په توګه زموږ باور دی چې ټول انسانان سره اصالت یو دی او د دغو سختګي مسایلو په ذریعه باندې بیلول دا یو ډېر غیر علمي کار دی، یو ډېر د طبیعت خلاف او ضد کار دی. طبیعت هیڅ نه تقسیمات چې د انساني علومو وضع کړي دا نه پیژني. زه فکر کوم دغه مجله چې موږ په دواړو ژبو باندې یې خپرو یو لوی تاثیر به زموږ باور دی چې دا هم ولري چې دغه یو متشنجه او حالات او وضعیت به لږ مثبت خواته هغه شي، دا خلی به یو دوه تنه ته شاید تاثیر ورکړي.
بله ډیره مننه، سلامت اوسئ. ناصری صاحب، تاسو دې کاپی رایټ یادونه وکړه په ستونزو کې، لدینې موږ منظور څه و؟ آیا په داخل د افغانستان کې که یو کتاب تاسو چاپ کړی بل ورسه بل څوک چاپوي او که مو بل منظور و؟
کاپی رایټ مسله خو په د کتاب او مجموع کې فرهنګي مسله کې یوه ډېره حاده مسله ده او په دې یو مهم سرنوشت تړلی وي. تر ډېره پورې چې کوم کتابونه موږ نشروو، یعنی په ډېره کم موده کې یو ته داسې کسان دي هغو پی ډي اف لمونه غواړي یا دا کتابونه په موږ سکن کېږي چې دو په سوشل میډیا کې خپرېږي او دا د موږ کاروبار ډېر ټکنای کیږي. یعنی په کوم کتاب چې نور کله نوای چاپ شول او د زر به پلورل کېدله د هغو هغه چاره ډېره ټکنای کوي. نو په دې اساس د دغو مخنیوی هم سخت دی او هم په دغه برخه کې یو عامه پوهاوی نه دی شوی چې دوی دغه حق وپېژني څو په دې هغه تیری ونه کړي. نو په دغه برخه کې تر ډېره ډېر کتابونه سکن کېږي او بیا د سوشل میډیا له لارې نه دوی هغه نور کسان ته لګي او کتاب په قانوني بڼه یعنی څوک نلونی او هغه ته رسیږي. خودلته یو خبرندوی بنسټ چې هغه مالیه ورکوي، جواز لري، کارمندان لري، او په دې فکر کې چې چاپ کې چاپ یې نه کوي، نو دا فرهنګي صنعت ته ضرر رسوي.
او د دې مخنیوي هم ډېر مشکل دی چې څنګه به څوک پیدا کوي چې چا دا کار کړی دی. اما سوال دا دی چې مثلا یو څوک د یو چا کتاب پی ډی ایف کوي، نو حداقل ځان ته دی دا کار وکړي، نو دا کار خو دې نه کوي چې ټولو خلکو ته استوي. دا خو نو واقعا چې ډېر لوی ظلم دی.
بله شکه، یعنی دا څرګنده هم شوې دي چې دوی د خلکو نه په کریډیټ کارت هم وخته دی چې تاسو زموږ د نمبر ته کریډیټ کارت ولګې او موږ تاسو ته د 500 روپۍ مقابل کې د 300 500 کتاب استو. نو په اخلاقي لحاظ هم، یعنی د مسله او د خپل لحاظ هم صدمه لیدلې ده. څنګه چې ما یادونه وکړه چې یعنی یو عامه په خوي ته اړتیا شته ده چې هغه ورکل شي او په دغه برخه کې دا درک شي چې دا مسله او دا بهیر دره پنګون او دره کار وړي، او کله چې ورسوي شي نو دوه واقع بدلی.
بله، ډېر زیاته مننه د اکسوس کتاب پلورنسي فرهنګي مسول صفی الله ناصری، همدارس د اسلام آباد د نړیوال اسلامي پوهنتون د نظری فزیک استاد، او د کائنات مجلې مرستیال فهیم سپینغر چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی چې ټلیفونونه مو وکړلو، نظرونه مو څرګند کړل.
دغه خپل یو تاس ګورا چې یختا پڅ دی دغه خپل یو تاس ګورا چې یختا پڅ دی دغه خپل یو